السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو موضوعاتو خبرو. پر کابل د طالبانو نوې واکمنی، یو پلاوی چې حامد کرزی او عبد الله به هم پکې وي، دوه ته ځي.
موږ غواړو په دې اربان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو تحقیق برابر شي.
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی؟ د خپل خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو. محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی، د حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده؟
دا یو حاله ده، ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه.
دویمه نیمایي کې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې خبرونې هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پرونی ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. مخکلی دی چې د موضوعاتو تر اوګرځو، احمد تکل استودیو تر اغلی چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي نظام پر څرنګوالي په قطر او پاکستان کې خبرې په پام کې دي. د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شو، او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ اعلان کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه وکړه. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله دا راپور ورکړی. یو عیني شاهد ویلي د 15 کسانو جسدونه یې ولیدل چې یو موټر ته واچول شول، او یو بل وویل معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. له دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و امریکایي سرتیرو چې د هوایي ډګر امنیت یې په لاس کې دی د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوها او اسلام آباد کې بحثونه وشي. په افغانستان کې د قدرت تشه پرون د زمري په 15مه وروسته له هغه راغله چې ولسمشر اشرف غنی له هیواد ووت، او طالبانو د کابل په ګډون تقریبا پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د دې بحثونو اجنډا معلومه نه ده.
در حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي، وخت ډېر راتنګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته به کېدلی شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي، او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام وویل چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لده او ډاکټر عبدالله غوښتي دي چې د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره د خبرې لپاره دوه ته ولاړ شي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي مشرانو په ګډون یو پلاوی په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د یونس قانوني، کریم خلیلی، صلاح الدین رباني، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام په ګډون له دې سیاستوالو سره په ګډنه کې په کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وای په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جرینوف به سبا سه شنبه د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسي کارکونکو پر امنیت خبرې وکړي. زمیر کابولوف نن د روسیې ایکو مسکوي رادیو ته وویل چې د روسیې سفیر به په کابل کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا ډله به په کابل کې د روسیې د سفارت امنیت څنګه خوندي کوي. مسکو له دې مخکې ویلي و چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر نه کموي، خو کابولوف وویل په افغانستان کې د ګډوډۍ د پای ته رسیدو تر وخته به د سفارت ځینې کارکونکي وباسي. ریټرز خبری اژانس د ازبکستان د سیمه ایزو رسنیو له قول راپور ورکوي چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې. د ګازیتا اوز ویبپاڼې د راپور له مخې دا جټ الوتکه پرون ماښام د ازبکستان په جنوبي سرخاندریا ولایت کې نسکوره شوه. د ویبپاڼې د هغو روغتیا پلانو تصویرونه هم خپره کړي دي چې د افغان هوایي ځواک په یونیفورم کې له یو کس سره مرسته کوي. د خبری ویب سایت هم درز د سیمه ایزو سرچینو له قول ویل دي دوه نور کسان چې ګمان کیږي هغه هم په دیالو تکه کې و د علاج لپاره د ترمز یو روختون ته انتقال شوی. د ازبکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې څلور اتیا تنه هغه افغان سرتیری نیولې چې د هیواد ته وخت او د علاج غوښتنه یې کوله. لاسا دی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین گریګوریان پرون د اگست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. گریګوریان د هند د هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال یې د ایروان په ملاتړ خپره کړی و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوې ډیلي او ایروان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. د 50 کلن والن مدافع وکیلې اولګا کارلووا نن د زمري په 15مه وویل چې امریکا ته د دې د موکل د لیږدولو غوښتنلیک چمتو دی. هغې زیاته کړه چې د جمعې تر ورځې به دا غوښتنلیک د مسکو ښاري محکمې ته وړاندې شي. میرمن کارلووا زیاته کړه که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به د دواړو هیوادونو د ښه نیت څرګندونه وکړي. والن د 2013 کال په ډسمبر کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د 2020 کال په می میاشت کې محکمې په 14 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم هغه مهال په متحدو ایالاتونو کې د خندونکي عدالت په توګه وغندل شو. او په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د 3 پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 814 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه ته ورتللې شي پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. طالبان منی چې دراتونکو نظام د سرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی به کله ولاړ شي خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وویل زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا چې خبرې پر څه مسایلو راڅرخي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان وای په افغانستان کې د راتلونکو نظام ته جوړیدو په اړه له یو شمیر افغان سیاسيونو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوه ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په دې افغان کې یو تفاهم وي، یو سولهیز شکل باندې راتلونکو لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان راځي او راشي دلته کینو سره وګورو چې تروسه فیدان حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته به کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرونی د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکي نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دي. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټولګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی کړي. هغه تیر شپه بی بی سی ته وویل له طالبانو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړي او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي. د افغان سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پایلې دوه بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسیون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زنی نور د دیپلاوی غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سولې ایزه توګه د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانۍ ناسته رابللې. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې لزغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمينه برابر کړي.
و موریدل چې طالبان منی چې دراتلونکي نظام د ترنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه ته زیاده په داس حال کې ده چې پرون له شلو کلو زند ورسته طالبان پلازمینه کابل ته نه وتل او ماخام مهال تر ارګه هم رسیدل. دوی د کابل په بیلابیلو دولتي ادارو کې ځای پر ځای شول او د کابل په لارو سړکونو کې هم دوی نن چک پوینټونه جوړ کړی دي او د طالبانو جنگیالي د کابل پر سړکونو هم لیدل کیږي. دا چې په ښار کې وضع څه ډول ده، خلک په دې اړه څه فکر کوي او د بازار وضعیت څه ډول دی، په کابل کې زموږ همکارې دا وضعیت څارلی دی. دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته دا ووایي چې په کابل کې څه روان دي، نن سهار ورځ څه ډول پیل شوه او تر اوسه چې مازیګر مهال دی څه پېښ شوي دي په ښار کې؟
کابل خاریا طالبان تر واک لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي. له شلو کلونو وروسته دغه ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې خپله ولکه ټینګه کړه او د خپل واک پایلې اعلان کړ. تېره شپه ماښام کابل ښار ته دوی راغلل او د ټول دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د یو نامعلوم برخلیک په لوري تک اندېښمن کړي دي. عبدالله احمدزی چې د افغانستان د پوهنې وزارت له کارکوونکو ته ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس حالت نورمال دی، خو دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره اوسي. او دوی وایي چې لا هم د موږ برخلیک معلوم نه دی چې موږ به بیرته همدغه دولتي کارکوونکي خپلې دندې پیل کا که نه. د دولتي کارکوونکو تر څنګ د بشري حقونو یو شمېر فعالان او هغوی چې مدني فعالیتونه یې کول د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې زرمینا کاکړ وایي چې افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې نه باید له منځه لاړې شي. همدارنګه که څه هم طالبانو په تېره کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو له تعلیم او کار کولو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، بلخوا ځینې عام خلک بیا خوشبینه دي چې ښایي په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات او همدارنګه پرمختګ ته زمینه برابره شي. یو خیاط عرفان الله نومیږي، هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې اوس په ښار کې د دوی د دوکانونو او بازار وضعیت کنټرول دی، هیڅ نوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او د دوی کاروبار هم په عادي ډول په مخ ځي. تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. که څه هم ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده، خو د الوتکو غږونه بیا دا چوپتیا ماتوي. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې فعالیتونه درلودل، همدا اوس هم د خپل سفارتونو د ډیپلوماټانو او کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. طالبان وروسته له هغې کابل ته راننوتل چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هېواد پرېښود. د دې تر څنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په یو ویډیوي بیان کې د دوی د بشپړې بریا اعلان وکړ او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ. خو تر اوسه د پنجشیر ولایت د نیولې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي په ځانګړې توګه د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو اړوند ادارو هیڅ چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلی لودین صاحب،
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریاله و چې د ښار د نن ورځې حال راکوو. طالبان پرون له شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته دننه شول. د شپې مهال دوی ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي ارګ وسپاره. دوی په یو لنډ خبري کانفرانس کې هم راڅرګند شول چې الجزیرې ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرو. په کابل ښار کې وضع نن داسې ده چې هلته د لارو سړکونو په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو وسلوال لیدل کیږي. دوی چک پوینټونه هم په ځینو سیمو کې جوړ کړي. ځینو اوسیدونکو د کابل راته وویل چې یو شمیر دکانونه خلاص دي، خلک کاروبار ته بیرته ګرځیدلی، خو لا هم په خار باندې د ویرې فضا حاکمه ده. په کابل کې نړیوال هوایی ډګر کې بیا وضع بدله ده. هلته د څو تنو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي، ځکه چې زرګونه کسانو هوایی ډګر باندې هجوم وروړی په دې نیت چې دوی الوتکو کې له افغانستانه د باندې ووزي. ځینې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوي ښیي چې خلک د تیارې په ځغاستلیکه کې ولاړ دي، او الوتکه چې کله پرواز کوي دوی هڅه کوي چې حتی په الوتکو پسې ځانونه سریخ کړي. دا د کابل د نن ورځې وضعیت دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د ښار د وضعیت نور حال هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان په وضعیت کې پاتې کیږو. طالبان پرون د شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینه کابل ته ننوتل. دا وروسته تر دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نامعلوم هیواد ته ولاړ، وروسته معلومه شوه چې دای تاجکستان ته تللی. البته لا هم په رسمي ډول د دوی دغه خبره تایید شوې نه ده. ځینو راپورونو کې دا هم راغل چې له تاجکستانه ښاغلی غنی عمان ته انتقال شوی دی. ماخوستن مهال پرون ارګ طالبانو ته وسپارل شو د ښاغلی غنی د یو ساتونکي لخوانه، او طالبان د ارګ په خونو کې ګرځیدل، او دوی په ګلخانی ماڼۍ کې یو لنډ خبری کانفرنس هم درلود. اوس پوښتنه دا ده چې څه به کیږي، او دا مهال له حقوقي پلوه او له قانوني پلوه پر کابل څه ډول فضا حاکمه ده. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخواني اساسي قانون اوس ورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یوه خلا ده. ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه. له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخواني قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ، هغه کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ور نه دی، مدني قوانین تغییر ور نه دي. خود اجازه په قانون کې زخت ډیر بنیادی تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه. په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دوی یو نظم ورکړي او موږ له دې حالاته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي، تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواده پریښودو ته اشاره وکړه. استعفا نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دی وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لپاره خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا بللی شو او کنه باید رسمن استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بل ادارې ته یا بل چاته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې هم استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه اوس وایي چې که چېرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه به کوي په رسمیت به نه پیژني د اسلامي امارت. اما به ذکر کوم غنی دغه تمالک در اشتباه تمره ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوې د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو د فورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 540 میلیون ډالر ځان سره وتښتي نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی دا شی هیڅ کړی دی البته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده مګم دا به
درکړي فکر نه کوي چې امنیتی پرسونل به د غوښتنې تر کړي وي ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربه لري مثلا د کابل ته د طالبان راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلی ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کید او ممکن کابل خار وران شوی وای د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیدیا باید د امنیتی ټیم د سر خطر لیده
یو خود خپل امنیتی ټیم خبر کړه نه پی پیس خبر نو د لاړ د خبره سمنه د دوم الټ امریکایان راغلی و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نو د قدرت د انتقال ژمنه کړي و په اصل کې د داتېخته د امغه 540 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړ او ورسته د خپل ساتونکو د ځونو کسانو په لنجه شه او چې د خبره افشاس او په دری موټرو کې د پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه بیا فکر وکړي چې حتی د سر لپاره هم خطر وي یو څو چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي هغه افغانستان دا وړي دغه وضعیت ته وردمون حل شو یو نظام په کلاړ څومره خلک ووجل سر لخرګا په کې لولا پښه خو بیا به ولاړ دلته به وجل سو یو څه خبره
بله کور مو ودان ډیر مننه د حقوقي چارو کتونکو عبدالستار سعادت هو چې لمک سره پر دې خبره کولې چې پر کابل خار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس په اکثر لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل پر کابل خار نند طالبانو د نوې واکمنۍ لمړۍ ورځ د خلک د غلطه د طالبانو تر واک لاندې لمړنۍ ورځ تیروي په کابل خار کې فضا یو څه نسبت پرون ته خده خو غنو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې کابل خار کې یو څه ګډوډي شوې ده چور شوې دی البته لموقع نه په استفاده هر چا وسله راخسته او ځان طالب معرفي کړي تر اوسه طالبانو هم نه دی تایید کړي چې دوی څومره دغه کسان نیولي خو د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي سهیل شاهین ټویټ کړی دی ویلي دی چې د دوی هیڅ یو وسلوال اجازه نه لري چې د خلکو کور ته ننوځي خو بیا د کابل خاریانو لیکلي چې وسلوال چې په ظاهره نخ کاری چې څوک دی د کورونو دروازې ټکوي او کورونه پلټي او دوی داسې کوي چې دوی ګواکې طالبان دي او په دولتي کسانو پسې ګرځي خو لا هم تایید نه ده شوی چې دا رښتیا هم طالبان دي او کنا له دې موقع نه په استفاده ځینې کسان غواړي چې چور او طالانو کې د په داس حال کې د چې پرون د افغانستان تر ټولو لوی زندان پولیچرخي هم مات شو د غلطه د سیاسي بندیانو تر څنګ سلګونه جنايي بندیان هم و چې ټول اکثره د کابل په جنايي جرمونو کې ښکېلو او دوی په همدې تورنو د زندان پنجره ته غورځېدلی وو وس راځو د ته چې په خوست کې یو شمیر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور مخه نیولې روس له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو ته پری خو دي او خار خالی شو یو شمیر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفاده دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي خو په خپل د خلکو له لوري مخاوني ول شو دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د افغانستان سفر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ لغړ مې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د دې ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل خو د وسلوالو طالبانو له راته وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه خو د خلکو له لوري مخاوني ول شو د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو ل مثالونه یادېږي. د خوست یو اوسیدونکي انور زادران ازادي رادیو ته وویل
گانا گونا زیاده شوا دا موزده شوی چی خارتا طالبان را نیده شو دیگه او روستا دی زرات و پخانم بانده مخال کو چور شروع کن شاوخا دوادریسا و بجای به غانم خلق چور کردی وی لیگه او روستا دی کلی دی منشه کلی زوانان خبر شو لیگه مخیونی و دمو تا یکلوپونه و چاول کلی چی طالبان راغل و خارتا داخل شو دوی تای وسپرن.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمیر هغه چپولګر او غله چغواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه دغه اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو د لانډ موډل لپاره زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين اشميري هم بدل شوې دي. د غشميره تاسو در سره ولیکي 00440 22 یولس 42 115. اوس هم زو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
مهران د کابل څخه لکه څنګه چې کابل امنیت حکومت لوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چل دی خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دلته کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، ځکه څوک پکې نشته. هوتی دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسېږي هلته هغه ځایونه کنټرول کړي، ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړي دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسېدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختې ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو یو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبه شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې دغه څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبه ورځ بېرته عملاً حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.